افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې. ازادي رادیو او ریډي ازادي رادیو وی بلې خبرونه ته مو زنور یاسنوري هرکلی کوم. د دې خبرونه ډېره برخه د ازادي رادیو دو اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې. د ځوانانو لپاره تاند څنګه او ازادي میلمه. خو پیل د دې سات په خبرونو کوو. د طالبانو حکومت لخپل زواکونو او امنیتی چارواکو غوښتل چې د اختر په مناسبت هوایی ډزونه کړي. د طالبانو ویندوی ذبیح الله مجاهد پرون سهشنبه په خپل ایکس پاڼه د خپل حکومت د امنیتی او تصفیوي کمیسیون لارښوونه خپره کړه چې پکې د هوایی ډزو د مخنیوي غوښتنه شوې او سرغړوونکو ته د قانوني چلند خبرداری ورکړل شوی دی. د دغو کمیسیون په قول هم درز ویل شوي چې هوایی ډزې ناسم عمل دی او ځینې وخت له کبله خلکو ته مرګ ژوبله اوړي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیتي انټرنیشنل د طالبانو له بند د زده کړې د فعال صدیق الله افغان خوشی کېدل یو مثبت پرمختګ یاد کړی او ویلي دي چې نوموړی باید له اوله نیول شوی نه وای. امنیتي انټرنیشنل پرون سهشنبې په خپل ایکس پاڼه په خوانی ټویټر کې یو ځل بیا د احمد فهیم عظیمي او نورو ټولو هغو مخالفانو له قید او شرط پرته د سمدستي خوشی کېدو غوښتنه کړې چې د تعلیم، بشري حقوقو او عدالت لپاره د خپل غږ اوچتولو په تور په غیر قانوني توګه نیول شوی او بندیان دي. د امنیتي انټرنیشنل په وینا احمد فهیم عظیمی او صدیق الله افغان چې د فکر بهتر په نوم د زده کړې یو بنسټ سره کار کوي، د تیر 2023 کال د اکتوبر په 18 د کابل په کارته چار سیمه کې طالبانو د استخباراتو د ادارې لخوا د طالبانو ضد فعالیتونو په تور نیول شوی. په تحقیق کې د دوه ورځو له تیرولو وروسته دواړه د همدې کال د دسمبر په 18 محاکمه او پلچرخي زندان ته واستول شول. امنیتي انټرنیشنل ویلي چې په ناقانون توګه د دغو فعالانو نیول د بشري حقونو د نړیوال قانون خلاف و. د امریکا ولسمشر جو بایدن په یو مرکه کې چې پرون سیشن به خبر شوی ویل چې په غزه کې د جګړې په اړه د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو چلنی و تیر وطنه ده. دا په غزه کې اسرائیل خوا د روانې جګړې پر اداره کولو د بایدن یو بل انتقاد دی چې دا یې کوي. بایدن د امریکا له یو هسپانوي ژبې تلویزیونی شبکې یونیویژن سره په مرکه کې وویل چې دی فکر کوي هغه څه چې نتنیاهو یې کوي یو تیر وطنه ده او زیاته کړه چې دی د هغه له چلن سره موافق نه دی. بایدن له دې مخکې هم په غزه کې د اسرائیل بریدونه بې توپیر او پوځي اقدامات له حده زیات بللي وو. د واشنگتن په ګډون د نړیوالو له پرلپسې غوښتنو سره سره چې اسرائیل د غزې پر رفح ښارګوټي چې شاوخوا 1.5 میلیون وګړو پکې پناه اخیستي له ځمکنیو عملیاتو څخه ډډه وکړي، د اسرائیل صدر اعظم پر دغو عملیاتو ټینګار کړی او هغه د حماس چې متحده ایالات او اروپایي ټولنې د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني د بشپړ ځپلو لپاره مهم بلل دي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډیوډ کامرون پرون سیشن به د امریکا له جمهوری پالو غوښتل چې له اوکراین سره د میلیارډونو ډالرو پوځي مرسته تصویب کړي. د ښاغلي کامرون دغه غوښتنه مستقیما پخواني ولسمشر ډونالد ترامپ ته راجې و چې نوموړي ورسره د اپریل په 8 یعنی یوه ورځ مخکې ماښامنۍ وخوړه. ښاغلی کامرون مخکې له دې چې واشنگټن ته لاړ شي له ترامپ سره یې د نومبر د میاشتې د ولسمشرۍ په ټاکنو کې د جوب چې د ولسمشری په ټاکنو کې د جو بایدن په وړاندې درېدلې په فلوریدا کې د هغه په شخصي ملک وکتل. کامرون پرون سیشن به د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن سره په کتنه کې له ترامپ سره کتنه شخصي و بلل خو ویل چې د جمهوری پالو د غوستر مشر د ناتو د راتلونکي په ګډون ځینې مسایل راپورته کړي چې اکثرا هغه د متحدو ایالاتونو لپاره غیر عادلانه بولي او انتقاد پرې کوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر وایي تارونکو یې تیره میاشت په اوکراین کې د روسي ځواکونو د حملو له زیاتېدو سره د ملکي تلفاتو په کچه کې د پام وړ زیاتوالی ثبت کړی دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو تارونکو ماموریت پرون سهشنبه وویل په تیره مارچ میاشت کې په اوکراین کې لږ تر لږه 640 ملکي وګړي وژل شوي یا ټپیان شوي چې د فبروري میاشتې په پرتله 40% زیاتوالی ښیي. په دې اړه چې څومره کسان وژل شوي او څومره نور ټپیان نور جزئیات نه دي ورکړل شوي خو ویل شوي چې تیره میاشت لږ تر لږه 50 ماشومان ته مرګ ژوبله اوښتې چې د مخکینۍ میاشتې پرتله دوه برابره زیاتوالی ښیي. د څارونکو ماموریت د شمیرو له مخې 93.5% ملکي مرګ ژوبله او هم تعلیمي، روغتیایي تاسیساتو او نورو مهمو زیربناوو ته ډېر زیان د اوکراین تر کنټرول لاندې سیمو کې اوښتې دي.
د ځوانانو خبرونه
د درنو دوستانو سلامونه میومنی. یو شمیر افغان ځوانان وایي چې د کمزور اقتصاد له وجې د اختر لپاره د تیر په څیر چمتووالی نشنیولی.
هغه ځوانانو پیغله چې هغوی غوښتل چې باید جامې ورته وکړي، هغوی ورته ځانګړي لباسونه وکړي، هغه ورته نه دي کړي، هغوی ورته چمتووالی ولري. ته دوی پروژه کې ډېر داسې کورنۍ شته چې هغوی په ناری باندې تیری، نو هغوی به اختر څنګه ولمانځي؟
د انجونو په خبره د دوی اختر بیا د طالبانو د حکومت لخوا د ښځو په تګ راتک بندیز پیکه کړی دی.
اوس چې ازادي محدوده شوې ده، خلک نس کولای چې پارکونو ته لاړ شي، تفریحي ځایونو ته لاړ شي. هغلته چې ښځینه یې ورسره ټولې بند کړي دي، په هر چې پوینټ کې د طالبانو لخوا موټرونه درول کېږي، د محرم پوښتنه کېږي.
نن امدا موضوع چیرو ملتی هم وکړی. قدر من اوریدونکو، په اسلامي هیوادونو کې کوچنی او لوی اختر د خلکو په منځ کې د خوښۍ او د شریکولو او یو د بل حال څخه د خبرېدلو ښه موقع ده. په افغانستان کې هم د دوو اخترونو لپاره له مخکې چمتووالی نیول کېږي. ځوانان د ځان لپاره بیل پلانونه لري، له وړاندې نه پرېکړه کوي چې چیرې به له کومو ملګرو سره په سایل او چکر ځي. خو له کومې ورځې چې طالبان د دویم ځل لپاره بیا په یاد هیواد حاکم شوي، د ځوانانو په خبره د بې ځایه بندیزونو او وزګارۍ له وجې دوی نشي کولای چې خپلې د خوښۍ ورځې د تیر په څیر ولمانځي. یو ځوان چې نه غواړي نوم یې په خپرونه کې یاد کړو، په دې اکله وایي:
سکه اختر که درته ووایم خراب په دې دی چې هغه ځوانانو پیغله چې هغوی غوښتل چې باید جامې ورته وکړي، هغوی ورته ځانګړي لباسونه وکړي، هغه ورته نه دي کړي، هغوی ورته چمتووالی ولري. ته دوی پروژه کې ډېر داسې کورنۍ شته چې هغوی په ناری باندې تیري، نو هغوی به اختر څنګه ولمانځي؟ هغه ځوانان چې هغوی د کاروبار نه وي، هغوی به د اختر میلو ته څنګه چکر ته لاړ شي؟ پخوا به خلک نورو ولایتونو ته، نورو ځایونو ته چکر ته تلوس، نه دا چکر شته دی، نه دومره پیسې خلکو سره شته چې هغوی چکر ووي یا ښه میلې ولمانځي. حتی په کور کې ځانته یو ښه مراسم برابر کړي، نو اوس خلکو سره یوازې همدا خپل خېټې او خپل دقیق هم دی چې څنګه وشي کولی خپلو اولادونو ته، خپلو کورنۍ ته یو مړی لال روزي پیدا کړي. حتی دومره اوس هم په ډېرو کمو خلکو کې دي چې هغوی د خپلو اولادونو دپاره، چې هغوی ورنه جامې غواړي، هغوي ورنه پیزار غواړي د اختر دپاره، هغه ورته برابر کړي. طبعا دا یو ډېر ستونزمن کار دی، سخت دی د خلکو دپاره. به د اختر هغسې اختر نه وي لکه نورو کلونو دپاره چې دی. او پخوا چې خلکو سره پیسې وي، هغوی به نورو ولایتونو ته تلل، تاسې خلک به چې هغوی به نورو هېوادونو ته تلل د اختر د لمانځلو دپاره. د کورنۍ غړي به یې وړو میلې به یې کولې. مثال کې د کابل خلک به پغمان ته، دی ځینو ته به چکر وکړ، ننګرهار خلک به کونړ ته، نورستان ته به تلل. نور په خلکو کې هغه ردم نشته، ځکه هغوی څوک چې ګېډې تیاریان هغه وخت څنګه ولمانځي؟ دا دی وجه خو پروان باندې په سلو کې ډېر بد تاثیر لري، ځکه ته به ځورېږې او د لاسه به نه کېږي.
د کابل اوسېدونکي لیمه وایي: کوم کارونه چې په کور کې اختر ته د چمتووالي لپاره کېږي هغه یې کړي، خو دې ته خفه ده چې د طالبانو لخوا د ښځو په تګ راتګ د بندیز له وجې د پخوا په څېر له خپلې مور او خور سره چکر نشي تللی.
طبیعي خبره ده، د کور پاکوالی نه نیولې بیا همداسې تر نورو چمتووالي پورې. سکل موږ هم د نورو کلونو په څیر باندې پاکاري وکړله. هغه امادګۍ چې معمولا د اختر لپاره نیول کېږي، هغه لاسونه امادګۍ نیولې دي تر اوسه پورې.
بلې، که دا راته ووایه چې دا اختر له نورو اخترو سره څومره توپیر لري په تېره بیا د ځوانانو لپاره، او کله ځانه راته ووایه تا ته څومره توپیر لري نظر هغو اخترونو ته چې هغه په جمهوریت کې و؟
د جمهوریت په دوره کې داسې وه چې خلکو تر ډېره برخه پورې وظیفې درلودلې. ښځینه وو کار کاوه، نارینه وو کار کاوه، وظیفې وې سره په پراخه کچه باندې به د اخترونو لپاره به امادګۍ نیول کړي. خو ولې سکل خلک اوونه پیسې نه لري، هم اقتصادي وضعیت یې ښه نه ده، چې دوی باید د اختر لپاره امادګي ونیسي. معمولا په هر کور کې چې درې څلور کسانو کار کوو، اوس په اوسه ډول باندې په افغانستان کې په هر کور کې یو نفر وظیفه کوي، یا هم هغه یو نفر هم وظیفه نه لري، ټول خلک بیکاره دي. د تېرو وختونو په پرتله باندې په مراتبو باندې چمتووالی کم سوی ده. په بازارونو کې د خلکو ګڼه ګوڼه کمه ده، خو ولې بیا هم هغه تر خپلې وسې پورې خلک خپل چمتووالی نیسي.
بله، دریم کال دی چې طالبان په افغانستان باندې حاکم دي. خلکو په تېره بیا ځوانانو څومره ځان ته نوي کارونه پیدا کړي، او څومره دوی عاید لري چې اختر ته ځان ته خاص چمتووالی لکه څنګه چې زړه غواړي ونیسي؟
په افغانستان کې خلک د فقر تر کرخې لاندې ژوند کوي. اکثریت کسان هماغه معاش درلود، هماغه یوه عایداتي منبع و چې دوی ورباندې خپل کار روزګار چلاوه. دونه سرمایه په افغانستان کې هر ځوان نه لري چې دی ورباندې یو سرمایه گزاری وکړي، یو کوچنی کاروبار دی ورباندې جوړ کړي، خلاصې کړي چې دی د خپل شخصي کاروبار ولري. تر ډېره پورې خلک په افغانستان کې د معاشونو متکي ول چې دوی هماغه ځوندې له خپل معاش سره عیار کړی وه. او دا زه هېڅ تاییدوم نه چې ځوانان د یو حالات سره دوی د نور عادت وکړي. ورځ تر بلې په افغانستان کې اکثریت جینو کې چې اوس ګورم ګرځم بیرون چې اوسمه خلک چې وینم دوی یو ډول رواني ناروغۍ سره مخ شوي دي. حتی په افغانستان کې اوس تاسو وګورئ د ځان وژنې کچه په ځوانانو کې ډېره سوې ده. دوی د کارونو د نشتون له کبله، د بېکارۍ له امله دوی په ځان وژنو باندې لاس پورې کوي، په کور کې په تاوتریخوالي باندې لاس پورې کوي، یا هم له خپلو پلرونو سره میندو سره چا څه ودونه کړي دي، هغوی له خپلو ښځو سره په لانجه باندې اخته دي. فکر نه کوم چې دغسې بېکارۍ سره د خلک عادت وکړي، ولې ورځ تر بلې دغه پدیده زیاتېږي او مشکلات ورځ تر بلې زیاتېږي په افغانستان کې.
بله، په نورو اخترونو کې معمولا انجونو او هلکانو ځان ته ځانګړي پلانونه درلودل. مثلا انجونې له خوړلانو سره تللې چکر، هلکان له خپلو ملګرو سره تلل. تاسو مخکې چیرته تللی او اوس آیا زړه دې غواړي چې د پخوا په څیر لاړه سي وګرځي؟
څونه خپلوان چې زموږ په کابل کې اوسېږي د هغو سره به تګ راتګ کوو. کوم چې لرې دي په ولایتونو کې دي، هلته تلل ستونزمن کار ته لرې ده، هغلته تګ نو نسي کېدلی. بیا به نو چې په کوم وخت کې برابر سل، هغه وخت به یا هغوی رسي یا به مور سل.
څومره ازادي لرې چې مثلا ته خپله له خپلې مورکۍ سره، له خپلې خور سره بدون دې نه چې نارینه اوسي لاړه سي؟ تاسو ویل چې ولایتو کې موږ خپلوان سته، آیا کوای سي چې ورسي هغوی وګوري؟
کومه ازادي چې په تیرو وختونو کې د پکل کې د ټولو لپاره د ښځینهو د نارینهو لپاره چې ازادي برابره وه، چې دوی کولی سول هر چیرې ولاړ سي، په چکر باندې یا د خپلو خپلوانو کره لاړ سي. تاسو لیدل چې په کابل کې اکثریت د موږ کومې همکارانې چې وي هغوی وظیفې دلته په کابل کې ولې کورنۍ په مزار کې دوی له دې ځای نه تر مزاره پورې په یوازې ځان باندې تللې تګ یې کولی سوی. ولې اوس چې ازادي محدوده شوې ده، خلک نسي کولی چې اکثریت پارکونو ته لاړ سي، تفریحي ځایونو ته لاړ سي، هغلته چې ښځینه یې ورسره ټولې بند کړې دي. نو لرې چینو ته خو اصلا تنها ښځینه سفر نه شي کولی، ځکه چې په هر چې پوینټ کې د طالبان لخوا نه موټرونه درول کېږي، د محرم پوښتنه کېږي. حتی د کابل په اکثریت دغو نږدې نقطو کې چې معمولا تګ ورته هر ورځ کېږي، یو څوک د وظیفې لپاره ځي یا هم یو چیرې کار ولري، په اکثریت ځایونو کې په ځینو چک پوینټونو کې درول کېږي او له تانه پوښتنه کېږي چې چیرته ځې، څه کار لرې، یا بل کس درسره شته که نهشته، هغه مطابق د کار له تانه پوښتنه کوي. که چیرې داسې معمولي کار واوسي خو بیا هم ښه تر ښه کوو، ولې لږ څه داسې یو اداري کار واوسي یا هم یو بل چیرې لرې چای ورته وښي، نو دوی حتما له تانه د محرم پوښتنه کوي او پرته له نارینه نه د تګ اجازه نه ورکوي.
بله، اوس په دې خبرې راته وکړي چې په دغه رقم یو وضعیت کې چې ځوانان له بېلابېلو بندیزونو سره مخ دي، دغه د اختر ورځ او داسې نورې دودیزې ورځې بانه وګرځوي او ځان ته د خوشحالۍ یوه زمینه برابره کړي چې تر غدود رواني مشکلاتو نه وژغورل سي، دا څومره مثبت ثابتېدلی شي؟
نو مثبت اغېز خو به ډېر زیات د خلکو په ذهنونو باندې ولري. دوی به د دې تر څنګ چې له رواني اړخه دوی به لږ څه ارامتیا حس کړي او له ګڼو ناروغۍ نه به وژغورل سي. یو ښه خبره هم دا ده چې که هر څومره بېکار واوسي، خلکو ته هغه حداقل د دوی ذهن په تفریحا کې یو څه مشغول ساتل کېږي او هغه ټایم ورباندې ښه تېرول کېږي. تر ټولو ښه مثال یې دلته د نوروز ورځ وه چې اکثریت کسان هېڅ د نوي کال له ورځې نه پرته له دې چې په فیسبوکونو کې انټرنیټونو کې هغو خلکو چې لاسرسی ورته درلوده خبر ول، نور اکثریت خلک هېڅ له دې نه خبر چې نن د نوي کال ورځ ده که نه ده ورځ.
تاسو وایئ چې اختر به هم داسې وي؟
که چېرې همداسې دوام وکړي، لرې نه ده چې اخترونه او دې ته ورته نورې هغه ورځې چې لمانځل کېږي په افغانستان کې تاریخي مخینه لري، نو ټولې به همداسې لکه د نوي کال ورځې اکثریت خلک به ترېنه خبر اوسي.
ډېره زیاته مننه، تاسو ته نیکمرغه او خوشحاله اختر غواړم.
تاسو ته هم ښه اختر او خوشحاله وخت ولرئ.
کان له نورستون سره بیا کمزور اقتصاد د دې لامل بولی چې دوی خپل اختر لکه څنګه چې زړه غواړي نشي منځلی. خو د هلمند ولایت اوسیدونکی ځوان تکل بیا وایي چې که ځوانان وغواړي د ځان لپاره په اوسنیو شرایطو کې هم کار پیدا کولی شي، نوموړی د اختر د دودونو په هکله هم غږیږي.
ځوانان سره د هر یو سره 2000-3000 ډالر په جیب کې وه، اما اوس نشته. اوس هر ځوان باید کار وکړي، د کار په بدل کې پیسې وګټي، ورسره به دې کولای شي چې ښه تفریح وکړي، ښه منظره وکړي او د ځان لپاره هغه په خواهشات چې لري هغه پوره کړي.
اکثره ځوانان بیکاره سوي دندې نه لري، د دوی ژوند څومره سخت تیریږي. په تېره بیا داسې مناسبتي ورځې چې راشي، لګښت په کار اضافه، دوی چې بیکاره دي ژوند یې په څه حالت کې ده؟
بالکل، هغه ځوانان چې بیکاره سوي دي، د هغوی لپاره به هغه چې دوی خپل خواهشات نشي پوره کولی، خپلې هیلې نشي پوره کولی، هغه څه چې باید د ځان لپاره یې واخلي هغه نشي اخیستلی، هرومرو به سخته وي. ځوان باید کار وکړي، ځوان باید د بل چا لاس ته ونه ګوري، ځوان باید په مفت پیسو باندې اخته نه شي، ځوان باید ټوله ورځ فیسبوک استعمال نه کړي، ځوان باید ټوله ورځ ګوګل ته یوټیوب ته نه ناست. هر هغه څوک که د پلار تر سیې لاندې وي که نه وي، که پلار ولري که ونه لري، ځینې ځوانان دي چې پلار یې ژوندی دی، ښه پیسې لري، ښه کاروبار لري، چې پلار یې ماسې له منځ څخه ولاړ شي او پاتې شي، دی بې پیسې شي، غریب شي، بېوازله شي. لوی لامل یې دا دی چې دی د پلار په شتون کې کسب کاروبار ته فکر نه وراړي، یوازې لوډو دی، یوازې پبجي دی، یوازې ټیک ټاک دی، یوازې فیسبوک. هر هغه ځوان چې غواړي خواهشات یې ډېر دي، هغه ځوان باید کار وکړي، کسب ولري.
دغه اختر یو څومره مناسبات ده د یو بل لیدلو لپاره؟ ځینې کسان چې وایي موږ رواني مشکل پیدا کړی دی، رواني مشکل د حل کولو لپاره، تاسو خپل اختر نه څومره ښه استفاده کوئ د ملګرو لیدلو لپاره، د دوستانو لیدلو لپاره؟
ښه ټکی ته دې اشاره وکړله، رواني نسان وایي چې تاسو منظره وکړئ، طبیعت ته ولاړ شئ، یو بل ووینئ، دوستان ووینئ، تاسو به د رواني ناروغۍ څخه خلاص شئ. نو دا یو ډېر ښه فرصت دی، هغه کسان چې په اداري برخه کې کار کوي، د هغوی دپاره ښه چانس دی چې ولاړ شي، دوستان ووینئ، کورنۍ ووینئ، خلک ووینئ.
زه اکثره ځوانان وینم یوازې د نن ورځې غم خوري، راتلونکی یې هیر دی. او بل پیغام دا دی چې د دغسې خوښیو سره چې الله موږ ته وایي چې د دغسې خوښیو څخه استفاده وکړئ، دغه دوه ځلي اختر دی، موږ باید ښه استفاده ورڅخه وکړو، د دې پر ځای چې دغه ورځې په جنجال، شخړو، بد الفاظو باندې تېرېږي. کلتور لرو، سهار وختي چې اذان وسو، ځوانان کالي اغوندي، راځي مسجد ته چې لمونځ وسو. ملا صاحب د څه نصیحت لري؟ ورسته ځوانان ولاړېږي، د بل سره روغبړ کوي. دا یو ډېر ښایسته فرهنګ دی، ټول ځوانان په مسجد کې پر یو وار ولاړېږي، یو د بل سره روغبړ کوي، که ملا دی، که امیر دی، که مقتدی دی، ټول راځي یو د بل سره روغبړ کوي. په دغه وخت کې زه اکثره ځوانان وینم بدی د اختر سهار پر اولس بجې باندې راښيي. نو دې ځوان د هغه ځوان په پرتا چې سهار وختي راوتلی دی، مسجد ته لمونځ کړی دی، د کلیوالو سره روغبړ کړی دی، فرهنګ مختوړی دی، تر هغه ځوان یې ښه خوند اختر څخه خستي چې هغه به دې د اختر سهار دغه خوشي څخه استفاده وکړي، خوند ورته واخلي، ژوند به کمرنګ نه وي.
او تاسو خپل به د درې ورځې دوستان ګوري، ګرځي به که به ځینې وخت په کور کې ناستې چې مېلمانه درته راسي،
وروڼه چې څو کسان یې هغوی ویش کوي، تقسیم کوي، یو په کور کې پاتېږي، نور منظره کوي، بیا د بل ورځ یو کور کې د نور منظره کوي. نو د کور د فارچ یو کارت یا تقسیم کارت ډېر مهم دی.
زیات دې ته خوشاله چې د دوستانو کره لاړ شي، او که په کور کې کینی دوستان راشي، په کور کې دغه هغه میلمه پالنه وکړي.
دواړې برخې ډېرې ښې دي، هم باید دوستان د تراسي چې ته مهمه نوازي وکړي، هغوی وفاله، چای ورته راواخلي، ډوډۍ ورته آماده کړي، او هم دا خوند کوي چې ته د بل دوست کره ولاړ شي، هغوی وویني ته میلمه یې، دوی قرباني.
یو بل شي دغه اشاره وکړو، هغه دا ده چې په دې وروستیو کې دغه ټلیفون او نه پیګم وایبر او واټساپ او فیسبوک او دغه مسایل څومره دغه تګ راتګ کمرنګه کړی ده. خلک د ټولنیزو رسنیو له لارې یو بل ته مبارکي ورکوي، په خوا به ټول یو بل کور ته ورتلل. خپل تاسو په دې اکله څه نظر لرئ؟
ورځ په ورځ دغه اجتماعي رسنیو د دې ټکنالوژي له امله دود او کلتور کمرنګه کړی دی. لکه څنګه چې تا وویل مخکې، یو د بل کورونو ته ډېر تله، اوس هغه تګ راتګ کم شوی دی. په فیسبوک کې یو بل ته مبارکي ورکوي، یو بل ته غږیز پیغام لیږي، وایي اختر دې مبارک شه. یعنې هغه پخوانی دود او فرهنګ چې و هغه کمرنګه کړی دی، او په هغه دود او فرهنګ کې شاید تاسو هم استفاده ورڅخه کړی، ډېر خوند پکې کې. زما په شمول داسې ډېر ځوانان ستا چې بیخي د اختر څخه دوه ورځې مخکې د خپلې زړې پیسې وړي په نوو پیسو باندې بدلوي. لسیان شیلیان پنځوسیان دا ورڅخه جوړی جیب ته اچي د اختر په سهار باندې د خویندو څخه نیولی تر ورونو پورې ورندرګانو پورې داسې ټول ته ورکوي. هر ځای چې ماشوم ویني یو لسی ورته ورکوي.
بله، په دې علت چې خوشحاله او نیکمرغه اختر ولري، مخکې نه تاسو ته ښه اختر غواړو.
منن علامه.
ګڼ شمیر ځوانان بیا په دې نظر دي چې د دوی په ژوند کې ډېر منفي بدلون راغلی. لام دې واجی اختر د تیرو کلونو په څیر نشي منځلای. د ننګرهار ولایت له اوسیدونکو جان غا سره مو په دې اکله مرکه کړي په ګډه سره اوږو.
د افغانستان د نورو ولایتونو په سیر باندې په ختیځو ولایتونو په خاص ډول په ننګرهار کې هم ځوانانو د کوچنیو اختر لپاره البته چمتووالی نیولی دی، خو دغه چمتووالی نسبت تیرو کلونو ته لږ یو څه کمرنګ ښکاري. لامل یې دغه اقتصادي ستونزې دي او یو ډول په لویه کچه د ځوانانو بیروزګاري ده، لکه څه ډول چې په نورو کلونو کې وو هغه ډول نه دی، ځکه زیاتره ځوانان اقتصادي ستونزې مشکلات لري او دوی نشي کولی څه ډول چې لازمه دغه شان ده کې د اختر شپې ورځې مثلا ومانځي. نور خو کوم طرف ته د چکر لپاره ځي، نو مهم شی دغه ده چې باید له دوی سره پیسې وسي. که پیسې ونه لري نو بیا هغه یو ځای نه بل ځای ته تګ هم نشي کولی، نه د خپلو ملګرو دوستانو پوښتنه هم نشي کولی.
بله، همدغه مسله ځوانان څومره ځوروي چې دوی د تیر په څیر نشي کولای چې ځان ته خپل لګښتونه برابر کړي. هغه هم بیا په داسې مناسبتي ورځو کې لکه اختر چې را روان دی اوس، او دا څومره منفي عواقب به ولري؟
البته بالکل، ځوانان حتما دغه ډول حالت مخ دینو حتما زورول کیږي. بد عواقب به دغه ولري چې حتما ځوانان یو ډول ناهیلي کیږي، او د دوی دغه ناهیلي توپ بیا پر راتلونکي باندې نه باوري توپ د دې لامل کیږي چې دوی هغه کوم کارونه ته کې مخه کړی وي چې هغه که د زده کړو په برخه کې وي یا نور کاروبار وي، نو هغه نه به یو ډول زړتور شي. البته د دې تر څنګ ځوانان پر رواني اړخ هم دا ځپلې شي، نو مهم شي د ځوانانو لپاره د اقتصادي ستونزو حل دی او یو کاروبار یا یو روزګار یو دندې پیدا کول دي.
بله، په دې ځوانانو کې داسې کسان هم شته چې دوی ښه زده کړې کړي مګر اوس دوی بیکار په کور کې نه ول سوي دي. له یوې خوا بیکاري، له بلې خوا په کورنۍ کې اتمی خبره ده چې دوی نه توقع کیږي تمه کیږي او څه باید کورنۍ سره وکړي. دغلته څومره جار او جنجال به د ځوان او کورنۍ ترمنځ رامنځته کیږي؟
البته په افغاني ټولنه کې یو لوی ستونزه ده دا چې یو ځوان تعلیم کوي، کاغذ وړي زده کړې کوي، له پوهنتون فارغيږي یا ماستری کوي، نو کورنۍ او قوم او کلی وته لمړنۍ سترګې دغه نیولې شي. دی باید په دې سره سره باید دنده ولري، وظیفه ولري، او د دې اړخه باید د پیسې برابرې کړي. کسان په نور نړۍ کې تعلیم کول او د یو شخصیت د جوړولو لپاره دي، خو په افغانستان کې دغه یو ستونزه هم ده او بل د اړتیا د مخې هم داسې کیږي. نو حتما هغه ځوانان چې لوړې زده کړې کړي دي دوی مختلفو برخو کې مهارتونه لري، په دوی باندې د کورنۍ میړول فشار وي، هغې حتما سرمایه ګذاري پې کړې وي، پانګونې پې کړې وي، هغې ته مصارف لګښتونه ورکړي وي د زده کړو په دوران کې، نو دغه ډول غوښتنې ته کیږي. نو کله کله دا ډول حالت چې وي، زه په خپلم البته کله چې له پوهنتونو فارغه شوم دغه ډول یو حالت سره مخ شوی وم، نو همدغه جنجالونه به د دې باعث کیږي چې کله کله په کورنیو کې ځوانان د خپل کورنۍ د نورو غړو سره یا له مشرانو سره وخت نیم خوابدي وي یا زړه بد وي، هغې ترې تمه لږ چې دی به ته یوه دنده واخلي، پیسې وګټي او کورنۍ ته یو لاره چاره برابره کړي. خو د دغه ځوان ستونزه دغه وي چې دنده ورته نه پیدا کیږي، نو هلته د کورنۍ غوښتنې وي، نو کله کله دا ډول جنجالونه هم رامنځته کوي.
بله، هر وخت په تېره بیا په دغسې مناسبتي ورځو کې لکه اوس د کوچنی اختر را روان دی، ځوانانو ته څه کول پکار دي؟ څنګه خپلې کورنۍ ته قناعت ورکړي چې پیسې نه لري، کار نشته، دوی نشي کولای چې کومې غوښتنې کورنۍ لري هغه پوره کړي؟ قناعت څومره دی ورکولای شي بدون له دې نه تجار او جنجال وشي؟
البته مهم شه په کومه قناعت ورکول لکه چې ته کورنۍ او د ځوانانو ترمنځ قناعت یو بل ته ورکړ شي، نو بیا دغه ډول جنجالونه نه رامنځته کیږي. ځکه قناعت هغه څه دي چې یو کس یا یو شخص په کولای شي په ډیرو کم امکاناتو باندې د قناعت وکړي، نو بیا به هیڅ وخت د ناهیلۍ احساس نه کوي. نو ځوانانو ته مشخص لارښوونې زما دغه دي چې د اختر په شپو ورځو کې د ملزیاتو لګښتونه لګښتونو لاس واخلي، ډېر لګښتونه دې نه کوي. د دې تر څنګ هغه البته خپل ځان په کتو باندې هغه سیمو ته چکر ووهي چې دوی وس او توان لري. ورسره خوا کې د نورو ملګرو ته هم دې قناعت ورکړي چې هغه دې غوښتنه کوي چې ډېر لګښتونه کوي، یا یو ځای ته ځي مصارف کوي، یا له یو ولایت بل ولایت ته د چکر لپاره ځي. نو دې دې مو ته قناعت ورکړي چې اوس سکال یا په دې اختر کې زما اقتصادي وضعیت ښه نه دی، نو انشاءالله که وسه مې وشو بیا به په خیر چکر وو. نو دغه ډول یو قناعت که یو بل ته ورکړل شي، دا ډېره مهمه او اړینه خبره ده، او بیا به هیڅ وخت نه ځوانان ناهیلي شي او نه به د دوی ترمنځ یو ډول جنجال رامنځته شي.
بله، او کراسو د دې موضوع برعکس ته که ځوانان جګرخونی وکړي په کور کې کینی، د کورنۍ غړیم خفه کړي چې کار نشته، پیسې نشته، چکر ته نشم تللی، تاسو ته هر څه چې غواړئ نسم برابرولی، نسم اخیستلی، دا به بیا څنګه یو کومې بدې پایلې دا لري؟
بله، البته ځوانانو ته پکار ده چې دوی دې نه ناهیلي کېږي، ځکه په ژوند کې البته ژوند په یو حالت کې نه پاتې کېږي. کله به تاسې دنده لرئ، کله به دنده نه لرئ، کله به پیسې لرئ، کله به نه وي، کله به روغ یاستئ، کله به ناروغ یاستئ. نو ځوانانو ته پکار ده چې دوی ناهیلي نه شي، او د دې تر څنګ دې ځوانان نور مهارتونه زده کړي. د دې تر څنګ دې ځوانان وکولی شي چې هغه لارې چارې په ګوته کړي، یا دې ځان ته پیدا کړي چې دی پې کولی شي د خپلو شته امکانات نه په استفاده باندې هغه شته ستونزو ته د حل یوه لار ورولتئ. او کورنۍ ته هم پکار ده چې په ځوانانو ډېر فشار نه راوړي. که یو ځوان تعلیم کړی وي یا بې تعلیمه وي او له هغې نه غوښتنې لري، نو کورنۍ ته هم پکار ده چې ځوانان دې ډېر نه مجبوروي چې، یا ډېرې غوښتنې دې نه کوي چې د دوی د وسې نه پورته وي. ورسره خوا کې هغه ځوانان چې ودونه یې کړي وي یا مېرمنې لري، له هغه مېرمنو هم زموږ غوښتنه دغه ده چې له خپلو خاوندانو دې لوړ توقعات نه لري، البته لوړې غوښتنې دې نه لري چې هغه د خپل خاوند اقتصادي وضعیت ته په کتو دې ورڅخه غوښتنه وکړي. کله کله مېرمنې ځوانان هغه کسان چې ودونه یې کړي وي لوړې غوښتنې تې لري، نو دا کله کله د دغه ډول ځوانانو د ناهیلۍ سبب ګرځي، ځکه هلته ترې مېرمن ډېر توقعات لري او دې د پوره کولو توان نه لري. نو په مجموع کې غوښتنه دغه ده چې ځوانان دې نه ناهیلي کېږي، او کورنۍ ته هم پکار ده چې خپل ځوانان تشویق کړي.
په آخر کې دا راته وایي چې تاسو خپله اختر ته څه چمتووالی نیولی، څه به کوئ، کوم شیان مو ځان ته برابر کړي، او چیرې به په چکر ځئ؟
ډېره مننه کوم. البته ما هم د اختر لپاره جامې مې کړي په خیر، او سپلای مې اخیستې دي مختلفو ولایتونو ته د نور ملګرو سره چکر وکړو. د غزل مو پلان دی په خیر چې کندهار او یا کونړ ته لاړ شو په خیر، او له هغې ځینې ځینې ملګري راځي.
په دې هیله چې ښه سفر ولرئ او ښه اختر په مخ کې ولرئ. بیا هم ډېره زیاته مننه.
ډېره مننه تاسو ته، خدای ژوندي لري. کور مودان فقط اخر کې یو لنډ پیغام ورکول غواړم که وخت پوره شوی.
مهرباني ولې نه، مهرباني.
زما ځوانان په اخره کې یو غوښتنه دغه ده چې دوی ډېر کله د اختر په شپو ورځو کې، یا د خوښیو په شپو ورځو کې، یا د رخصتیو په ورځو کې، دوی ډېر کله که هغه کسان چې موټر سایکل لري یا ورسره خوا کې موټر لري، نو دوی ډېر ګړندې تګ کوي. نو له دغه ځوانانو غوښتنه دغه ده چې په دغه شپو ورځو کې له پوره احتیاط کار واخلي، او د دغه خوښۍ ورځې دې نه پر ځان باندې غم کوي او نه دې پر نورو خلکو باندې غم کوي.
ښه وخت لري.
ډېره مننه. ښه اختر ولرئ. مننه.
تاسو هم ښه اختر ولرئ. خدای پامان. ګران دوستانو، دا به د دې اونۍ د تاندې څانګې خپرونه تر بیا پرځای کې چې یاست، الله مو مل او ملګری.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زر خلک
د سیانګالو شخ
غوا مې مال مې ټول مې در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل دی ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه،
او کچېرې میډال او څنګه نه ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای چې ګان
آزادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه.
د آزادی میلمه
درنو اوریدونکو السلام علیکم. زموږ نننۍ میلمه ارشاد منصور نومیشي. شاغلی منصور د پکتیا ولایت په زرمت ولسوالۍ کې زیږیدلی او اوس د طب د ډاکټر په توګه په بریتانیا کې کار کوي. ډاکټر منصور په کابل، فرانسه او بریتانیا کې د طب په برخه کې لوړې زده کړې کړي او ګڼ شمېر ډاکټران یې روزلي دي. ارشاد منصور څو طبي کتابونه په پښتو ژباړلې هم دي. له ده څخه مې د دې خواله په پیل کې وغوښتل چې د خپلو لومړنیو زده کړو په اړه راته ووایي.
لومړنۍ زده کړې مې د غزني په ولایت کې کړې دي او له صنایع لیسې فارغ شوی یم د غزني ولایت. ښوونځي وروسته د کانکور د امتحان له لارې د کابل طبي پوهنتون ته کامیاب شوم او د کابل طب پوهنتون می ولوست او له فراغت وروسته د کابل په طب پوهنتون کې د استاد په صفت سره می دنده پیل کړه او خیمه د اتو کلونو لپاره کابل په طب پوهنتون کې د استاد په صفت دنده ترسره کړه او په دې اتو کلونو کې د کلینیکی کار ترڅنګ په تحقیق او په تدریس لګیا وم او په مختلفو ډپارټمنټونو کې می تدریس وکړ او په عین حال کې مې په تحقیقي کارونو کې چې د پوهنتون د استادانو یو اساسي دنده و هم برخه اخیسته.
ولې مو ته انتخاب کو؟
اصلا د افغانستان شرایطو ته په کتو مختلف عوامل وو چې په زموږ د تعلیم او تحصیل په دوران کې طب ډیر مهمه ګڼل کېده. زما لپاره شخصا تر ټولو طب هغه مسلکی بود وو چې ما غوښتل د یو ډاکټر په توګه خدمت وکم، د یو ډاکټر په توګه وپیژندل شم او تر ډیره هغه د مسلکی اړخ جذابیت وو چې زه یې طب ته علاقمند کړم. ځینې نور دلیلونه هم وو، د بیلګې په توګه د افغانستان شرایط، د افغانستان د خلکو فقر، محرومیت، دا ټول هغه څه چې فکر کېدو چې طب ته او ډاکټر ته او طبابت ته ضرورت ډیر دی. او په عین حال کې د طب رشته داسې یوه رشته وه چې په اسانه پکې خدمت کېدلی شوی، یعنی په مستقله توګه یو چا کولی شوی، یو ډاکټر کولی شي د یو ناروغ رنز وپیژني، د هغه د رنز لپاره درمل ورکړي او یو لوی مشکل حل کړي. نو په دې اساس ما ته طب له ډیر پخوانه یوه جذابه رشته وه او غوښتل مې چې له دې لارې خپلو خلکو ته خدمت وکړم.
ډاکټر صاحب، تاسو ویل چې په پکتیا کې زیږیدلی یاست. اکثره افغانان چې په ولایتونو کې زیږیدلی دي چې کله کابل ته راشي بیا همالته پاتې شي، حال دا چې په خپل زیږنځای کې ورته شاید لا ډیر اړتیا وي. تاسو ولې بیرته خپل ولایت ستانه نشوي؟
بله، واقعا زه د پکتیا ولایت په زرمت ولسوالۍ کې زیږیدلی او زما خپله هیله دا وه چې خپلو خلکو ته په کلیو کې په لری پرتو سیمو کې خدمت وکړم. خو کله چې زه فارغ شوم ومې لیدل چې په نورو برخو کې هم موږ ته ډیر ضرورت دی. مثلا په هغه وخت کې د تدریس په برخه کې وغټه خلا موجوده وه، د تحقیق په برخه کې وغټه خلا موجوده وه. نو ما ته دا ډیره مهمه ښکاره شوه چې ما خپل ظرفیتونه، خپل موقف او توانایي ولیدې چې ما ته به ښه دا وي چې د نورو ډاکټرانو په روزنه کې، د نورو په تدریس کې خپله انرژي مصرف کړم. نو په دې توګه به زه وکولی شم ډیر مؤثر تمام شم، ډیرو زیاتو خلکو ته به مې ګټه ورسیږي. او په دې اساس ما نه تنها چې خپله په کلینیکی برخه کې په کابل کې کار وکړ، د کابل په طبي پوهنتون کې د استاد په صفت مې له ډیرو ډاکټرانو سره همکاري وکړه، د هغو په روزنه کې، له د تدریس په برخه کې. نو دا خپل ما فکر وکړو چې زما مؤثریت به دلته ډیر وي، زه به وکولی شم ډیرو خلکو ته او په لا مؤثره توګه کار وکړم. ځکه په لرې پرتو سیمو کې د سیستم په نه موجودیت کې اکثرا لیدل کېدل چې یو ډاکټر په تنهایی سره ډیر څه نشي کولای، ځکه طبابت یو داسې مسلک دی چې په هغه کې باید یو سیستم په داخل کې کار وشي او له یو ټیم سره کار وشي. یوازې ډاکټر په تنهایی ډیر کم څه کولی شي. نو په دې اساس زما اوږدمهاله پلان دا و چې زه باید داسې یو څه خپلو خلکو ته وکولی شم چې دغه سیستم رامنځته شي، تر څو موږ وکولی شو د دغه سیستم له لارې یو څه معیاري طبابت، یو څه معیاري خدمات د افغانستان په مختلفو خلکو کې، په مختلفو ځایونو کې ترسره کړو. او زما په باور دا سیستم هغه وخت رامنځته کېدای شي چې ډېر ډاکتران او په ښه کیفیت ډاکتران او د طب محصلین وروزل شي.
اوس تاسو چیرې کار کوئ؟
زه د وروسته له دې چې د څو کلونو لپاره ما تدریس وکړ، یو فیلوشپ د یو کال لپاره ما د فرانسې هیواد ترلاسه کړ، او هلته مې له یو کلن کار او ټریننګ وروسته بیرته خپل هیواد ته ولاړم په 2018 کال کې. او وروسته په 2006 کال کې ما د انګلستان هیواد د ماسترۍ یو سکالرشپ ترلاسه کړ. دا سکالرشپ د آزاد رقابت له لارې او د ټولو ملکونو د مختلفو ملکونو د کاندیدانو ترمنځ د رقابت له لارې ما ترلاسه کړ، او د لندن په کینګز کالج کې مې خپله ماسټري تکمیل کړه. او د ماسټري له تکمیلېدو وروسته زه اوس فعلا د خپل پی ایچ ډی په برخه کې مصروفیت لرم، د مختلفو پوهنتونونو سره د څېړنو په برخه کې او د خپلې پی ایچ ډی د پروژې په برخه کې کار کوم. فعلا د انګلستان په هیواد کې یم، او باور لرم چې یوه ورځ به وکولی شم بیرته خپل هیواد ته خدمت وکړم، او د خپلو زده کړو له تکمیل وروسته به بیرته خپله دنده پیل کړم.
ډاکټر صاحب، دې موده کې خصوصا له 2020 وروسته چې په افغانستان کې تحول راغی، د کابل پوهنتون په شمول د بیلابیلو پوهنتونونو ډېر استادان او نور کادرونه مهاجر شول. تاسو ځان ته مهاجر نه وایست، ځکه چې په خپله راغلی یاست، په سکالرشپ له لارې راغلی یاست او زده کړې کوئ. که مو زده کړې بشپړې کړې، ډاکټرا مو واخیستله، په اوسنیو شرایطو کې حاضر یاست چې بیرته افغانستان ته لاړ شئ؟
متاسفانه اوسنی شرایط ډیر دردونکي او ناهیلونکي دي. زموږ اکثره استادانو خپل دنده له لاسه ورکړه، یا یې خپل وغوښتل چې په دې شرایطو کې کار ونه کړي، ځکه هغه شرایط چې فعلا موجود دي تر ډیره د انسانانو هغه ډیر ابتدایي حقوق او شخصي ازادۍ پکې سلب شوی دي، او د دې تر څنګ په مسلکي شکل سره د کار کولو وړتیا، کار کولو هغه محیط ډیر محدود شوی. نو فکر کوم چې په دې شرایطو کې کار کول، په دې شرایطو کې هغه څه چې د مسلک او هغه څه چې د موږ د کاری برخې اړتیا ده، هغه موجوده نه ده. او د دې تر څنګ ځینې خنډونه او ځینې ننګونې هم شته چې ډېر مسلکي کسان یې له کاره زړه توري کړي دي، او ډېرو کسانو د همدې لپاره دنده له لاسه ورکړې ده او خپل هیواد یې پرېښی. ولې په مجموع کې مهمه دا ده چې که هر څوک هیواد پرېښودلو ته مجبوره کېږي، مهاجرت ته مجبوره کېږي، نو ښه دا ده چې هغه خپل له شرایطو سره ځان عیار وساتي، او وکولی شي په نوي محیط کې هم هغه خپل مسلکي ژوند په مخ بوځي، او خپلو مسلکونو ته په یو شکل نه یو شکل سره لار پیدا کړي، تر څو په راتلونکي کې که امکانات برابرېږي له خپلو تجربو او زده کړو په خپل ملک کې استفاده وکړي.
تاسو له آزادی رادیو د آزادی میلمه پروگرام اورئ. ډاکټر ارشاد منصور مو میلمه دی. ډاکټر صاحب، له دې ځای نه هم فکر نه کوئ چې په یو نه یو شکل سره له خپلو خلکو سره مرسته کولی شئ؟ مثلا ځینې داسې ډاکټران شته چې په اروپا کې اوسي، له دې ځایه تدریس کوي، دوی نوو معلوماتو ته لاسرسی لري نسبت هغو ته، یو خو په ژبو پوهیږي، هغه ژبې چې د طب په برخه کې اول لاس معلومات لري او بل تجربې زیاتوي، نو په آنلاین شکل سره ځینو پوهنتونونو ته تدریس کوي. په دې هم کله فکر کړی دی؟
بالکل بالکل څاروان صاحب، زه خپله له تیرو څو کلونو راهیسې دې آنلاین زده کړو په برخه کې خپلو هیوادوالو سره په کار لګیا یم، او دا یو ډیره مؤثره لار ده په نننیو شرایطو کې، تر څو وکولای شو دغه نوي معلومات او علمی کانفرانسونه او حتی هغه تغییرات چې له نورو لارو په افغانستان کې عملي کېدای نشي، د آنلاین زده کړو له لارې موږ وکولای شو خپلو هیوادوالو ته ورسوو. دا یو مؤثره لار ده، زه خپله کوشش کوم له دې لارې خپل نه موجودیت جبران کم، له خپلو همکارانو سره په دې برخه کې کار وکړم، او آنلاین کانفرنسونه او ورکشاپونه هغه څه دي چې زه خپله هم ډیر علاقه لرم، او خپل نورو هغه کسانو ته چې دغه وړتیا لري او دې برخه کې کار کړی، دې ته هم زما سپارښتنه هم دا ده چې له دغه فرصتونو استفاده وکړي. د دې ترڅنګ زه په ځینو تحقیقي مقالو کار کوم چې هغه باید د یو ټیم له لارې، مثلا د څو کسانو په همکارۍ هغه بشپړ شي. نو ښه خبره دا ده چې نن د ټکنالوژۍ او د امکاناتو په اساس موږ کولای شو په ګډه کار وکړو. نو زه له مختلفو په مختلفو برخو کې له ځینو ډاکترانو سره او خپلو همکارانو سره په افغانستان کې په ګډه کار کوم، ترڅو بعضې تحقیقي مقالې بشپړې کړو او په نړیوالو ژورنالونو کې خپرې کړو، چې دا خپله په افغانستان کې د اکاډمیکي بډاینې لپاره او اساس ګڼل کېږي.
ډاکټر صاحب، په خپله ژبه باندې ځینو استادانو، د طب استادانو ځینې کتابونه ژباړلي دي یا په خپله تالیف کړي دي، په دې برخه کې تاسو تر اوسه څه کار کړی دی او یا مو دې موضوع ته توجه کړې ده؟
بالکل، د پښتو ژبه له هغه ژبو څخه ده چې په طبي برخه کې ډېر کم مواد او ډېر کم سټانډرد مواد لري، مخصوصا د تیرو شلو کلونو کې دې برخه کې موږ ته هم امکانات برابر شول چې ژباړه وکړو، کتابونه تالیف کړو. خوشبختانه ما ته هم دا فرصت برابر شو چې د هغه ټیم یو برخه شم چې د احتیاط د درملنې لپاره یو پوره نړیوال نصاب پښتو ته ترجمه کړ، چې دا نړیوال نصاب په سلهاو کسانو ته ورسید، هغو پکې ټریننګ ترلاسه کړ، او د لومړي ځل لپاره په دې حجم کتابونه پښتو ته ترجمه شول. د دې ترڅنګ په انفرادي توګه ما هم علاقه مندي درلوده چې د لیکنې په برخه کې طبي مواد پښتو ته ترجمه کوم، او یو ډیر هغه څه چې ما ډیر ضرورت باله او مخکې موجود نه وو، هغه د معتادینو د درملنې په برخه کې مواد وو، نو هغه مې یو ژباړه د معتادینو د درملنې لپاره مې د یو کتاب ژباړه بشپړه کړه او هغه خپره شوه، او خوشبختانه د دغه برخې د کارکوونکو لخوا په ډېره ښه توګه د هغه استقبال وشو. او د دې ترڅنګ د لومړي ځل لپاره ما د یو نړیوالې خپرندوی ادارې په رسمي همکاري د هغو یو کتاب چې د عصبي ناروغانو اسانه معاینه نومیږي او په نړیواله سطحه یو مشهور کتاب دی، د هغو د رسمي ژباړې جواز مې ترلاسه کړ، او هغه مې په ښه کیفیت د تصاویرو، د کتاب، د نورو ضروریاتو او د آنلاین ملحقاتو سره سره پښتو ته ترجمه کړ، او دا به په نږدې راتلونکي کې په نړیوال کیفیت په نړیوال معیار سره خپور شي، او خپلو هم مسلکانو ته به د افغانستان په ګوټ ګوټ کې ورسیده، مخصوصا هغه کسانو ته چې په انګلیسي خ بلدیت نه لري یا له انګلیسي موادو استفاده ورته مشکله ده، دغه کتاب ورته ډیره همکاري کولی شي. او مخصوصا د عصبي ناروغانو معاینه چې یوه مغلقه برخه ده او معاینه یې ډیرو وړتیاو ته ضرورت لري، په دې کتاب کې په اسانه او په روانه پښتو توضیح شوي دي، او هیله ده چې ژر تر ژره به ټولو ته ورسیږي.
ډاکټر صاحب، دا کار مو په دې دورې کې وکړو چې تاسې په بریتانیا کې یاست؟
دا د کتاب ژباړه مې مخکې شروع کړې وه، خو په تېرو دو کلونو کې مې ډېره برخه کار دلته بشپړ کړ. بله، هو، تېرو دو کلونو کې مې اکثر برخه دلته بشپړه کړه.
نو د دې معنا دا ده چې تاسې دلته هم له دې سره سره چې په پی ایچ ډی بوخت یاست، وخت پیدا کولای شئ چې طبي کتابونه وژباړئ؟
بالکل، دا تر ډیره زما شخصي علاقه او تر ډیره هغه د خپل وخت سپما او له وخت ښه استفاده بولم، نو په هغه خاطر ما وکولی شوی دې برخې ته وخت ورکم. او زه فکر کوم چې که هر څوک وغواړي په دې برخه کې کار وکړي، د ورځې یو ساعت، دوه ساعته، نیم ساعت مسلسل وخت ورکړل شي، نو په اوږد مهال کې ډیر کار کولای شي او ډیره لاسته راوړنه درلودای شي.
یعنی هغه خبره ډیره دقیقه نه ده چې ځینې وایي چې په غرب کې ژوند ډیر بوخت دی، څوک وخت نه نشي پیدا کولای. ستاسو له تجربې معلومیږي چې که اراده وي کولای شي چې سړی ځان ته وخت پیدا کړي. د دې ځای د مصروفیت په اړه، د دې ځای د ژوند په اړه زموږ اوریدونکو ته ووایست، توپیرونه طبعا چې باید ډېر وي د افغانستان او لندن ترمنځ، خو کوم شی چې تاسو ته ډېر مهم ښکاره شوي دي یا د توجه وړ ښکاره شوي دي که په هغو خبرې وکړي؟
همداسې ده، دلته ژوند له افغانستانه ډېر متفاوت دی، او دا اکثرا په مختلفو برخو کې دغه تفاوتونه فرق کوي. معمولا زموږ هیوادوال رښتیا هم چې همدا شکایت کوي چې وخت نشته، او د دې علت دا دی چې دلته کارونه په هره برخه کې که څوک کار کوي، کارونه په ډېر جدي توګه څارل کېږي، په ډېر جدي توګه له تاسو هغه ستاسو لاسته راوړنې، ستاسو د کار نتیجه پوښتل کېږي، او هر څوک مجبور دی چې باید په دې ډول کار وکړي چې خپل مسؤلیت سر ته ورسوي، او هغه څه چې ورنه غوښتل شوي دي هغه باید ترلاسه کړي. په دې اساس دلته ژوند ډېر مشکل دی، او دې تر څنګ یو بل مهم اړخ د ژوند هغه اجتماعي روابط دي چې دلته متفاوت دي، او مخصوصا یو څوک د مهاجر په صفت دلته راځي له افغانستانه، په اوله کې له ډېرو ننګونو سره مخامخ کیږي، ځکه دلته هر څه متفاوت دي. هغه څه چې په افغانستان کې، هغه سهولتونه چې له اجتماعي اړخه په افغانستان کې موجود دي دلته نشته، هغه ملاتړ چې په افغانستان کې یو څوک له کورنۍ او دوستانو ترلاسه کوي دلته نشته. نو په دې اساس د ژوند مختلف اړخونه دلته تر افغانستانه مشکله دي، د هغو له هغو سره توافق او د هغو پیژندل اړین دي. او په همدې اساس ډېر خلک د کلونو کلونو لپاره په همدې کې سرګردانه وي چې څنګه هغه ابتدایي امکانات د ژوند پوره کړي، او هغه تصور چې په افغانستان کې موجود دی د ژوند د سهولتونو په اړه هغه تر ډېره سم نه دی. دلته ټول باید کار وکړي، او د کار په نتیجه کې هغه خپل ژوند امکانات ترلاسه کړي. او زه خپله په اکاډمیک محیط کې له اکاډمیک محیط سره سروکار لرم، او دلته په یو داسې محیط کې کار کوم چې واقعا ټول ډېر د همکاري روحیه لري، او هر څوک غواړي چې هغه کس ته چې هغه یو متفاوت سرګذشت لري، یو بل ځای راغلی، له محیط سره نوی دی، غواړي چې له هغو سره کومک وشي، حمایت روحیه موجوده ده. نو په دې اساس دا یو فرصت هم دی، ځکه موږ کولی شو له دغه ملاتړ، له دغه امکاناتو استفاده وکړو او خپل اهداف ترلاسه کړو. ولی په مجموع کې هر چاته کېدای شي دغه د کاري محیط او دغه د تجربې په اساس فرق ولري، ولی هغه څه چې زه لدی خلکو ما لدی خلکو زده کړی دی هغه دا ده چې دوی ډیر پر کار پر تلاش خلک دي، او د همدغه کار تلاش نتیجه ده چې د دوی ملکونه په خپلو پښو ولاړ دي او چاته احتیاج نه دي.
ډیره زیاته مننه ده
د ازادي رادیو میلمه ډاکټر ارشاد منصور چې تاسو خبري اوریدي.
ಸ್ರೋ ಮಂಗುಲು ನುಕ್ಕೆ ಕದಿರಾನ ಕಳೆದ ಸ್ರೋ ಮಂಗುಲು ನುಕ್ಕೆ ಶಮ ಲುಕ್ಕೆ ಜಮ ಖಾರೆ ಬಜಾರುಕ್ಕೆ ಶಮ ಲುಕ್ಕೆ ಜಮ ಖಾರೆ ಬಜಾರುಕ್ಕೆ ಕದಿರಾನ ಕಳೆದ ಸ್ರೋ ಮಂಗುಲು ನುಕ್ಕೆ ಶಮ ಲುಕ್ಕೆ ಜಮ ಖಾರೆ ಬಜಾರುಕ್ಕೆ ಶಾಮಲುಕೆ ಸಮ ಖರ್ ಬಜಾರುಕೆ ಮಕಾಮ ತಪೇಶ್ ಪುಖೀದ ಆಯಿನೇಶ್ವಂ ಟೋಲ್ ರಾ ಟೋಲ್ ದರ್ ತಲಖ್ ಪಲೋ ಖೇಲ್ ಖಾನೇಶ್ವಂ ನಿಮಾಯಿ ಉರ್ ಬಲ್ದೆ ಕಾರಿ ಲಪ್ಪಲಾವಾ ನಿಮೆ ವಿಲೇಶ್ವಂ ನಿಮೆ ನೀನೆ ನೇನೇಶ್ವಂ ಅಲುಚಾ ಅಲುಚಾ ಸನವಾ ಚಾ ಬಂದಿ ದಾರುಕೆ ಹೈ ಅಲುಚಾ ಸನವಾ ಚಾ ಬಂದಿ ದಾರುಕೆ ಶಾಮಲುಕೆ ಗರ್ದು ಬಶುಂ ಪತಾಲುಕೆ ಶಾಮಲುಕೆ ಗರ್ದು ಬಶುಂ ಪತಾಲುಕೆ ಕದಿರಾ ನಕಳೆದ ಸ್ರೋ ಮಂಗುಲು ನುಕೆ ಶಾಮಲುಕೆ ಸಮ ಖಾವ್ರೆ ಬಜಾರುಕೆ ಶಾಮಲುಕೆ ಸಮ ಖಾವ್ರೆ ಬಜಾರುಕೆ ಸನದೆ ದಮಿರಾತೆ ಅಸ್ತಾನೇಶ್ವಂ ತದ ಬಲ್ಶುಜದ ಟೋಲೆ ಜಮಾನೇಶ್ವಂ ಮಾವೇಲ್ ಗುಂದಿಶಂ ಖಾಲಿ ಬದಿಲಯಾದ ಕುರ್ಬಾನಿದ ಎಹ್ತಿಮಾಲ್ ಪ ಕರೇನೇಶ್ವಂ ಒಯ್ದಂ ಒಯ್ದಂ ಚೇಪ ದರ್ಯಾಬ ಮಿಲಾಹುಕೆ ಒಯ್ದಂ ಚಿಪ್ಪ ದರ್ಯಾಬ ಮಿಲಾಹುಕೆ ಶಾಮಲುಕೆ ಇರೇಸ್ತರ್ ಗುತರಾಹುಕೆ ಶಾಮಲುಕೆ ಇರೇಸ್ತರ್ ಗುತರಾಹುಕೆ ಕದಿರಾ ನಕಳಿದ ಸ್ರೋ ಮಂಗುಲು ನುಕೆ ಶಾಮಲುಕೆ ಸಮ ಖಾವ್ರೆ ಬಜಾರುಕೆ ಶಾಮಲುಕೆ ಸಮ ಖಾವ್ರೆ ಬಜಾರುಕೆ پخپل زنگون باچا دن دیکھنیشون سر میں جکڑ لونگین دے پسینیشون موجزہ داک میں پالشو برالا ستا پکٹ کے لکہار دانے وانیشون سر سر تر پایا دے خولیم پسالو کے سر تر پایا دے خولیم پسالو کے شاملو کے نبز میں ندے پکابو کے شاملو کے نبز میں ندے پکابو کے اوک دے ران کڑے دا سرو منگلو نکے شاملو کے زما خاورے بجارو کے شاملو کے زما خاورے بجارو کے
تاسی فیسبوک کاروئی
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او لو ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ
facebook.com/azadiradio
موري اختر دی مبارک شاه در تلین شما د مسافر بچ زړګي در پسی چوینا در تلین شما موري اختر دی مبارک شاه در تلین شما د مسافر بچ زړګي در پسی چوینا در تلین شما د مسافر بچ زړګي در پسی چوینا در تلین شما در تلین شما وطن پردی خار کی اختر دے زما چا پیر گور ما خو یو پل مخ پل نشتا یوازی ناست یا مد پور کلی آدو نارازی پا مخ میں اخ کی زی پتن کے میں گوگل نشتا یار دروا میں خلپ غیگا کی دروا میں ڈوا زما بوس زما پلاسو کی زچل نشتا ما تا دخپل کلی ملگر اخپل اختر یادی گی ما تا دخپل جاران دمینی ڈک نظر یادی گی موری اختر دی مبارک شاہ در تین شما دا مسافر بچ زڑگی در پسی چوینا در تین شما دا مسافر بچ زڑگی در پسی چوینا در تین شما پور پخوی زما د خیال هغه ټوله تماشا نوزی چې چرت زبای په خیال کې عمره زما کنا دلته زما د زړن ټولیا ولمها نوزی ما د خپل کلیری ګنا د جنت ګلونا زما زړه چودي زندگی په خاریا نوزی غلط تاسو لپیش مار خورا کو ناراضی دل تب ما باندی دو لگی نتر دو ناراضی موری اختر دی مبارک شاہ در تین شما دا مسافر بچ زڑگی در پسی چوینا در تین شما دا مسافر بچ زڑگی در پسی چوینا در تین شما در تین شما بسند در دیدن کی زړ کلا رکھما تو خوشالو لڑک اختر چ خوشالی را نکڑا نن پر دو لارو پردو کو سو جمع تلاڑم خو یوی لاری را لوم پی جن گلی را نکڑا سدم ہنسنا پس بہر یوشی باو لاڑو دل تکی چادا